ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د خي امټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی. خو لمړی ول مسکا هو تک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
بدخشان ولایت د نګدید 2000 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او د قاچاق مخاوني بل شوه. د تخار ولایت امنیه قماندان سید میراج الدین سادات رسنوي ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونی ول شول چی په یو موټر کې پټ کړای شو او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کیدل چی په توري دوه کسان هم نیول شوی دی. په وو ولایتونو کې د نشي مواد ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشي مواد ولس خرڅون کې د موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. لنیول شوی کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلهی نیول شوی دی. پانیم روز او تخار ولایتونو که لسگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماور ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیس و پمرست ده نیم روز ولایت لمرکز زرن چخه سل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چخه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مریفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د متادینو در راټولولو پر مهال د نشي موادو خرڅونکو هم نیول شوی دی. او د ونی وروستي په خدادت چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول یو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي رړی تو ویل د 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشي موادو سره یو ځای نیول شوی او دوسیې څېړل کیږي. د یادونه ورته چې له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تیر یوه اونۍ کې د نشي موادو اته قاچاق کوونکو په 500 کالو بند باندې محکوم کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خي امټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از شیشه یا امټامین است در مجموع در افغانستان روز افزایش
است. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د درګیدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژن.
دا د درملنې روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروقن کې تعقیبي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوندې څخه پاتسول.
پودری کی دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي پر ورور معنا بيزار شي ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي هر چیرته دي بچیان بزان سره بوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شور بیر تر اخلي
بس انور جان پختنه مکوا کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیخه شو. اوه دا کالی دی ولی په وینه سر دي
بس پختنه مکوا کستا خبره مو منلې وې اوز با مداسی گلاله که لیوال نزوانی مرک که ده.
اوز پا خبرونه که پا دیال راپور درو چی ملگر ملتون پا افغانستان که ده خی یا میتام پیتامین پا نوم ده نشهی مواد و ده تولید و استعمال ده دیروالی خبر ورکوی. پا 2000 کال کی پا نړی که ده نشهی مواد و ده وزیت پا علا ده ملگر ملتون کلنه راپور خیی چی پا دی ورستوی و میاشتو که پا افغانستان که ده خی تولید او نړیوالو مارکیتونو ته قاچاق ډیر سوی ده. د افغان دولت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا منی چې په هیواد کې د خیخي تولید او استعمال ورست تر بل ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشئی موادو تولید او استعمال ورست تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپاره څخه معلومیږي چې د هر کال په تیرېدل سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی خیخه د بالکان لاري اروپאי بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دې مرکز ته لیګل شو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی تر رستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون سخادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و سده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشئی موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته لګوندیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د خیخې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي خیخه درېمه کټګوري نشئی مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشئی موادو کارول چې یو یې هم خیخه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډیرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته خیخه درېمه کټګوري نشئی مواد چې کارول کیږي. د ډیروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ور باندې اخته کیږي، بلکې د نشئی موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی موادو پر ځای نوي نشئی مواد رواج کړي تر څو معتادین ډیر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې لبستري شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي. د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د خیخي په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د خیخي د ډیروالي په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وای، په لس کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ور به چې چارس کول کې ځم د پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خخته کور بم چې کو باس هم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بم هغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سه دی وای وکاش کړه هر څه پرېږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مزغب هم ختم وي، ای میر صاحب څنګه پاکستان پیګوي، ای پلر صاحب پاکستان پیګوي، څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کېږي سم د پاکستان نر سپیږي وخت نر ستېراوي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشه هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبې سریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه یې هم ټکنې کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو حتماً ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدي کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روختون در پیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روختون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روخصه وي دي. دا چې دا روختون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روختون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلې ده.
په هلمند ولایت لومړنیز دولت لخوا نه 52 روغتون جوړ کړل شو او یو بل 52 روغتون چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموع کې د اویا بستر کېدل، چې بیا په 1492 کې 10 بستر نور سجده پر شو چې مجموعا 3 بستر شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخصیص بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته باندې 45 ورځې څنګه اوسخته خپل قوت لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریک کړي.
د درملنې میتودونه په درې ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمون کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیری ته وایي چې په دې کې د روغ کسان د مخ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیر شي بیا د ریهاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغه ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل دروښتون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګه سار او ماښام هغه ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستر کی کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ ته عمومي پی ډي عمومي رجستر لرو چې هلته راځي، خپل نوم رجستروي په روغتون کې، نوم لیکنه اول شوه، بیا هغه ګوري چې ته په داخل د بستر کې زی وي، خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کیږي، هغه ته دا مشورې ورکول کیږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیمه نه نشي داخلولی. نو دا مرحله چې کله تیرې کړي، نو بیا مریض موږ کولای شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب، دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت دفانه دي، دوا ورکول کیږي، بستر ورته آماده کیږي، ورزش ورکول کیږي، دینی درس ورکول کیږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي، روان شناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کیږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس؟
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه د لری وی هغه ټلیفون باندې تعقیبوي، او یا صحي توردي یا کور توردي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی کو بیت په ریلپس یا به دوباره متاده شوی دی. بعض مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته سره خبرې کوو، معلومات یې الو چې تاسو دن څنګه کیږي، طبیعت متاده یې همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مختلو، او موږ صحوي ټیمونه دي چې دیو التزی حاکم تعقیبوي، دلته پر روغتون کې تعقیبيږي، او په ټلیفون د لارې هم تعقیبيږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډیر مخدره مواد هلته کرل کیږي، ممکن معتادین هم ډیر وي، د معتادینو په برخه کې له کوم ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې سره د برق غټ ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره ماده نه دي. دغه دوه غټ ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای، او د نشول عملی اولادونه خوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ولس کال کېږي ما نشه کړی، او اته کال مې تاریخ اسکل دی، اته کال پوډر، او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته اجازه تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا، خو ما بدبختی شیطان کار و، بس لاړه ما تاریخ مې وسکل، او رخته مې کار مې کول نه، مې نه مې غاری جوړول مې پوهیدم، نه مې ملت جوړول پوهیدم، مې ځان نه پوهیدم. آخری وخت ورسولم، بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم، هغه نه راغلم، بیا اردو ته لاړم، وہ کالم اردو کی وظیفہ اجرا کر، اردو نہ راغلم رسخت کورن پر نہ خود مات ویلے، بس نور اردو ته مرزا لاړم، بس خپلوانا مرګری راتله کور ته، بس ته هغه نشا کو دو هفته خو ما ځان ټینک نور، بس خزه مړو شو روزانه، بس بیا عمل ته واختم، بیا کورن ایران مې ایر شو، بیخه بچانم او خزم جگر خونین مړو شو، کار مې کول خدا سي نه، بیا کار مې وخت نه تیرو، کله خمار مې بیا نه کار ته نشم تله، بیا کور کالی میں خرسول، کله غلام کړی درو نه وډری غلام کوي، په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي پل ورور مانا بیزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم په ډېری شم جمعه نه پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه هم ختم کړم کورنۍ به نه ده یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب مې وویل کله زه ماشینونه حل شوم زوی مې مکتب نه هم پاتې شو او زندگی تباہ و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه 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 ماشوم دغه خونه ټول محتاج مات کړی دا ګیره مانه ده ما نه مشر ورور ده هغه یو تار سپین نشته یما ګیره سپین شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه ده نکته خیرات ورکي نسو کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټه مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده لاس کوټه زید ښا ما ورور اخستې ده بل څه ستته ما خرڅول پنځه لک روپۍ راکول اما خپل ورور دو لک روپۍ او لزر روپۍ راکړي اگر روپۍ ما ټول پودر کړ یو لک شل زر روپۍ مې کلشن کو باخستې او شل زر روپۍ رانه لا یو لک شی به تاقی وې لزر اخلم ته خمار شي ته ورته وې صحیح ما دوړ سترګو د لزر شو ته اخله ما ته خالی پودر راکا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0900 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې کبیر لخپل څوک لیوالو سره لیری و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي خو څوره جو ورستی مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چاله خوا وژل سو او اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر ته دروازه ور ټکوه زبه دا موټر سکل لګ بغال تا ودروم
سم ده
دا سه پاسان نه خبريږي فزورې ور ټکوه ظالمه
دا ده دا ځلې وګور
څوک دا ده درغلم
اه سلام علیکم کبیر ستړی مشي
خیر ویسے تام ستڑے مشی
غفارا تام ستڑے مشی
خیر ویسے انورا تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز ل خیر سر
زورا ورا دا خورا تو وے کی چیر تزو
پکار پسی زو
چھڑا ول کار دے
دے تاریا کو نیک وکھو
یارا کریختیا درتا وے نو دا کار نہ کو
لکا چھ پیسہ دھارا شو وے دا کار نہ کے کسنگا
نا پیسہ دار چیریم بابا دی وکری خلک یو تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما خدای به امدل ته روزی راکی شو خو به په کار پسی وګرځم
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي د نجوالو پیسې خې ډېرې دي شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بې غمه ورته کښېنه او خورئ
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي څه لیونی خو نه یم چې په لوی لازان ووژنم
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي
تاسې لیونیان شوي یی زه نه یم لیونی
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه
غفارا دلته څه کوي
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو
ولی خدای دې خیر کی
څه پیښه شوه؟
اوهو، دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروت وکړو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت وکړه. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.